السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2020 کال د اپریل د میاشتې 18 نیټه ده. ملیحا میرزاده او د مشال ریډیو د ماسپخین درې بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د کورونا وایرس صورتحال په اړه د معلوماتو ترڅنګ رپورټونه، مرکه او شننې در اورو. خپل خبرونه لا پامیر ساحل اورو.
بړی سرټکی لنن په افغانستان کې د ایسارو پاکستانیانو خپل هیواد ته د ستنېدو بهیر پیل شوی. آی ایم ایف پاکستان ته د بیړني پور ورکولو منځوري ورکړې او افغان چارواکي وایي طالبانو په لغمان کې 40 کسان خوشی کړي. بشپړ خبرونه لنن په افغانستان کې د ایسارو پاکستانیانو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ پیل شوی. دا تر هغه وروسته ده چې پرون د خیبر پښتونخوا حکومت ویل افغانستان د پاکستاني وګړو ستنولو لپاره پلان جوړ کړی دی. د خیبر انتظامی چارواکي وایي نن شاوخوا 200 کسان ستنوي او په قرنطین مرکز کې به یې ساتي. هلته په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نشل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک ویلي حکومت دې له بهرنیو هیوادونو څخه د پاکستانیانو د ستنولو عمل پیل کړي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي له متحده عرب اماراتو ورغلي 200 کسان په پېښور کې په تین مرکز کې اوسی. د پاکستان وفاقي حکومت وایي لټول نړۍ څخه تر 40,000 پورې کسانو هیواد ته د ستنېدو لپاره په پاکستانی سفارتخانو کې درخواستونه جمع کړي دي. د پیسو نړیوال صندوق آی ایم ایف انتظامی بورډ د کورونا وایرس وبا له کبله د اقتصادي ستونزو هواري لپاره پاکستان ته د 1.39 اربع امریکایي ډالرو بیړني پور ورکول منظور کړي. آی ایم ایف پرون په یو بیان کې ویل دا پور به د وایرس د خپرېدو له کبله له پاکستان سره د عاجلو مالی چارو په ترسره کولو کې مرسته وکړي. د صندوق یو مشر جافري اوکاموتو ویلي د کورونا وایرس ناروغي د پاکستان پر اقتصاد د پام وړ اغیز کړی دی. د ویل د پاکستان مالی ستونزې په هیواد کې د ټولبند اقداماتو او د نړیوال اقتصاد خرابېدو له وجې لا زیاتې شوې دي. اوکاموتو وویل د حالت پر اقتصادي ودې خورا ناسم اغیز لري. د پاکستان له حکومتي وبپاڼې سره سم په هغه هیواد کې تر ننه د کورونا وایرس ټولې 15 پیښې ثبت شوې دي او د وایرس په ناروغۍ اخته کسان 115 کسان مړه شوي دي، خو 1,015 کسان جوړ شوي هم دي. په تیرو دوه ورځو کې په بلوچستان کې د کورونا وایرس 3 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. له دې سره هلته د ناروغانو شمیر 303 ته لوړ شوی. د صوبایي حکومت ویاند لیاقت شاوانی نن مشال راډیو ته ویل د ناروغانو د شمیر لوړېدو لامل دا دی چې حکومت ټسټونه زیات کړي دي. د ده په خبره همدا لامل دی چې مثبتې پیښې ښایي نورې زیاتې شي. د صوبې اپوزیشن ګوندونو د ناروغانو د شمیر پر لوړېدو اندېښنه ښوولې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. افغان چارواکي وایي پرون طالبانو په لغمان ولایت کې 40 کسان خوشی کړي دي. د والی ویاند اسدالله دولتزی بیګا مشال راډیو ته تر اوسه دا معلومه نه ده چې خوشی شوي کسان حکومتي کارکونکي دي که ملکی وګړي. په عین وخت کې بیګا نا وخته په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین پر ټویټر لیکلي چې دا کسان افغان ملي امنیتي سرتیري او پولیس دي. د طالبانو بل ویاند ذبیح الله مجاهد پرون پر ټویټر لیکلي ول چې دا کسان د سره صلیب نړیوال ادارې استازو ته سپارلي. وسلوالو طالبانو تیره اونۍ هم په کندهار کې د 40 کسانو خوشی کړي ولو خبر ورکړو. خود کندهار امنی قومندان ویلی ول چې خوشی شوی کسان ملکی وګړي دي. افغان چارواکي وایي تیر شپه ناوخته د باګرام هوایي ډګر پر کارکونکو په برید کې 6 کسان وژل شوي او 3 ژوبل دي. د پروان د یو پوځي مرکز قومندان الوزی احمدی وایي دا برید پر موټرسایکل سپرو وسلوالو بیګا شاوخوا 10 بجې کړی. د ده په وینا وژل او ژوبل ټول ملکي مامورین دي. د حملې ذمواري چا نه ده منلې. هلته په پکتیا کې نن سهار د ځمک لاندې بم په چاودنه کې د ټکسي ډرایور وژل شوی. د والي له دفتره په خور بیان کې راغلي چې پیښه له ګردیز سره نږدې پر آباد سیمه کې شوې. د چاودنې ذمواري چا نه ده منلې. او د چین په ووهان ښار کې د کورونا وایرس ناروغۍ له وجې د مړو شویو شمیر 290 ته رسېدل دی. دا هماغه ځای دی چې پکې په لومړي ځل د وایرس پیښې ثبت شوې وي. چین د مړو شمیر پر داسې وخت لوړ کړی چې په نړیواله توګه د ناروغۍ په اړه د بیجنګ د معلوماتو پر شفافیت شکونه زیات شوي دي. هلته امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیګا هغه وړاندیز اعلان کړ چې ورسره د ایالتونو والیان کولی شي چې ټولبند نرم کړي او اقتصادي هلې ځلې پیل کړي. له نویو ارقامو سره سم په ووهان ښار کې د کورونا وایرس د ناروغۍ یعنی کووډ-19 له کبله د مړو شویو شمیر 3,098 ته لوړ شوی. د ووهان ښار چارواکو ویل شمیرو ته یې بیا کتنه ځکه کړې چې مخکېنی تعداد ناسم و. د پیښو په اړه په معلوماتو کې ځنډ شوی و او ځینې یې نوې شمارل شوي. دا او تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په دې خبرونه کې تاسو ته مختلف رپورټونه او مختلف معلومات درکو. واب ورو چې نن د جمعې ورځ او د پاکستان په مختلفو سیمو کې د جمعې منځونه شوې دي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال احمد الله را سره دا وخت ټلیفون په لائن دی. هغه ته ستړي مشي وایو. ستړي مشي احمد الله. ډیره مننه چې تاسو په پروګرام کې موږ سره برخه اخلئ. احمد الله، څه معلومات لرئ د جمعې منځونه ادا کړل شو، څه حالات تاسو لیدل؟
ملیحه، په اسلام آباد کې چې کوم دی، نن تقریبا موږ د 12 بجو نه دلته په مختلفو جمعاتونو کې منځونه شروع شي، هم تر د پاوکم 2 بجو پورې چې کوم دی دا منځونه کیږي. واته جمعاتونه چې کوم دی موږ دی دوران وکتل، په هر جمعات کې اسلام آباد کې چې دلته کوم دی د درې جمعو وروسته غټي غټي جمعې چې کومې وي یو واري بیا شروع شولې. لکه څنګه تیر ورځ چې وزیر اعظم عمران خان د لاکډاون چې کوم دی هغه تر د اپریل 1 نیټې پورې وغځو، او هم په هغه ورځ باندې د مولایانو لخوا چې کومه په کراچۍ کې غونډه شوې او هغه دا ویلي چې یو د جمعې منځونه او د کوم روزه چې شروع کیږي نو په هغه کې تراویح چې کومې دي، حکومت ته موږ دا خواست کوو چې دوی نور دغه اجازه ورکړي او دا د جمعاتونو کې کېدل شروع شي. نو نن د جمعاتونو نه بهر پولیس به هم ولاړو، دین علاوه لکه د ټرافیک موټروی پولیس چې کوم هغه به هم ولاړو، د ټرافیک پولیس والا هغه به ګاډو ته لار صحیح کوله برابروله، او د دین علاوه پولیس له خوا هیڅ قسمه بندیز نه، بلکې هغه پولیس چې وکمو هغه به دغه جمعاتونو ته ورتل او په جمع باندې منځونه شروع شوه. هر جمعات کې چې کوم غټي غټي جمع کېدل په ځنو کې خود 2-3 پورې ام تر تعداد رسیدل او د خلکو نو بالکل د حکومت له خوا خو چې کوم د اجازه نه ورکړل شوی، خو مولایانو چې کوم دغه غونډه کړې و د هغه ورستو دی چې کوم د په جمعاتونو کې جمع شروع کړي د پولیس له خوا ته نه ویل کېدل. بیا چې کله پولیس به هر ولاړو د هغه نه چې ما کړه دا ته پوسو چې حکومت له خوا خداسته اجازه نه ورکړل شوی، ځکه چې مخکې ویل شوی چې 3-5 پورې کسان نو بیا ولې تاسو دا پریږدئ. نو دا غي دا وینا و چې لکه موږ ته چارواکو له خوا ویل شوی دي چې تاسو خلکو باندې دونه زور زیاتې مکوي، او کوم خلک په خپل راتلل هغه د جمعاتونو لوردي تاسو څوک منې کوي ما. نو دغه شان هغه کسان چې کوم به د کورونا راتلل منځونو لپاره د نور ورځو په شان لکه د کرونا وایرس نه مخکې چې بسنګ اسلام آباد جمعاتونو کې غټي غټي جمع کېدلې هغه شان غټي جمع نه وي، خو په تیر دریو جمعو کې بالکل په دې کې به 15 او 10 او 10 کسان به. نو دا ځل چې د هر جمعات کې به د سلو نشمیره زیاته و، نو په دې وجه خلک بیا هم ډیر زیات نه راتلل، خو چې کم به راتلل نو هغه ته به اجازه و او جمعاتونو کې چې کوم هغه به منځونه کول. نو په اسلام آباد کې چې کوم دا اوله جمعه و درې جمعې وروسته چې خلک هغه شان لکه د مخکې په شان د جمع پکې وشولې، ډیر زیات خلک نه، خو د کرونا وایرس د ورځو نه چې کوم د هغه نه په دې نن جمعې ورځ په منځ کې چې کوم کسان زیات و.
ها احمد الله، نو دغه دینی عالمانو چې دوی خبرګون خودلو چې کله حکومت د لاکډاون د غزولو پریکړه وکړه د 2 هفتو لپاره، دینی عالمانو او تاجرانو خلاف رد عمل خود لو دی وی چې مونږ نه منو، نو به د دوی د قانې کولو لپاره یو پلان جوړولو لپاره یو لایح عمل لپاره له دغه دینی عالمانو یو وفد سره سره ملاقات نه شوه د حکومت لخوا چې یو منځنلار روباسل شي.
ملیحه، دا سیدا چې د حواله سره دوه خبر دی، یو خو سین چې کوم دی په سین صوبه کې دا ویل شوی د سین حکومت لخوا چې موږ هیڅ به دا دغه نه پریدو، او پاغي کې کده نور جنو په شانتي نن د 2:30 بجو پورې سخت لاکډاون دی، اغه ته د سیغه غټ جمع نه ویل کڅنګ چې دلته په اسلام آباد کې وشول. نو دغه حواله سره حکومت دا فیصله کړی دی، یعنی عمران خان چې کوم دی هغه به په راتلونکو څو ورځو کې د روزي نه وړاندې دینی عالمانو سره یو ملاقات کوي، او دا تګلار بټا کی چې روزه کې به څه صورت حالي بل دا می منځونو حواله سره چې په دې حواله سره به مو سره چې کوم دی هغه خبرې کوي. نو حکومت دا سي دغه ورسته مولایانو سره صدا شي کومه غټه غونډه نه شوي، خو د مذهبي چارو وفاقي وزیر چې کوم دی نور الحق قادری هغه د مفتي منیب سره او تقی عثماني صاحب سره دا سي مختلفو کسانو سره رابطه شوي دي، خو د هغه باوجود لکه د خلکو لخوا دا سي کوم دغه نه شوي، لکه خلکو هم دا خبره کوله چې حکومت موږ ته څه نه وایي. نو په دې وجه موږ جماعتونو راغله کې نور جمعو کې څه داخله راتل، نو هغه به اشاره ول موږ ځنی خلکو سره خبرې وکړو، نو هغه هم دا چې د تیرو جمعو کې باندې پری خوده لکېدو خو دې جمعه کې چې موږ خبر شو چې لکه نرمي د څنه وای، نو په دې وجه باندې موږ راغلو پولیس هم چې کوم دې نو موږ هغه نه یې ساري. نو حکومت له خوا تر اوسه څه واضحه تګلارې چې کوم دې حواله سره نه اعلان شوی، خو وزیر اعظم عمران خان چې کوم دې هغه به د عالمانو یو وفد سره په راتلونکو ورځ کې ملاقات کوي، او په دې حواله سره به تګلارې ټاکي چې راتلونکي روزي د پاره او د جمعې منځونو حواله سره به څه لکه لایعمل چې کوم دې هغه خپلې
سم ده. ډېر ډېر مننه احمد الله چې تاسو موږ سره په مشال ریډیو کې برخه واخسته، موږ ته معلومات راکړل.
دا مشال ریڈیو دا په میڈیم ویوز شپږ سوا 22.
د بلوچستان صوبې چارواکي وایي په تیرو دوه ورځو کې دغلته د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې لیدل شوې چې وجه یې د زیاتو خلکو د ټیسټونو کول دي. هغوی وایي دوه ورځې وړاندې دا شمېره 240 وه، اوس 303 ته پورته شوې ده. د اپوزیشن مشران پر حکومتي اقداماتو نیوکې کوي او وایي که په دې سست رفتار سره حکومت د خلکو ټیسټونه کوي نو په 500 کلونو کې هم له صوبې کورونا وایرس روکېدای نه شي. نور حال له یوب ترین نورو
په بلوچستان ایالت کې د کرونا وایرس څخه د اغېزمنو کسانو شمېره په تیرو دوه ورځو کې د 240 څخه و 303 ته رسېدلې ده، کوم چې په خلکو کې ویره خپره کړې ده. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شاوانی ویلي دي چې کله دوی د کرونا وایرس ټیسټونه زیات کړل نو د هغه له وجې په خلکو کې د وایرس د ښکاره کېدو شمېره هم په چټکۍ سره پرمخ تللې ده.
بیا ما ته دوی معلومیږي چې دا لوکل سپریډ زیات شي، قرار قرار د انکیوبیشن کوم پیریډ دی د کرونا دا ځینې ځایونه چې دي
بلوچستان کې د حزب اختلاف له لورې هم سخته خواشنۍ څرګنده شوې ده او غوښتنه کړې ده چې په هر ولسوالۍ کې د کرونا ټیسټ کولو انتظام وسی. په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر ملک سکندر اډوکیټ او مشال لیډو ته وویل که د ټیسټ کول لړۍ زیاته نه سوه نو په راتلونکو 50 کلو کې هم کرونا وایرس د بلوچستان سره نسی ختمېدلی.
په فاطمه جنا کې د دوی یو د ټیسټینګ طریقه کار وو، هغه هم کیټس ختم شوي وو. ټیسټینګ کیټس نسکې نن ور کړي وو چې په هغه کې په زیاتوب دوی شروع کړي وو، نو کېدلی شي چې بیا به ټیسټونه ډېر وسي. په ډېرو ټیسټو کې به لامحاله خلک بچاو، هغه به بچاوي چې نور هغه به راوز، نو به دا تاثیرین به یوې خواته شي، روغ به بلې خواته شي. په هر ډسټرکټ کې ټیسټینګ لیبورټري ضروري ده، په هر ډیویژن کې خو لازمن، او په کوټه کې نو چونکې د بلوچستان اکثر آبادي چې د 220,000 نفوس په کوټه کې اوسي، نو د هغې په مطابق به دلته ټیسټینګ لیبورټري جوړوي او د خلکو ټیسټینګ به کوي، او تر ګرده زیاته ستړې هم کوټه ده.
بل لور ته د کامی اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم خان سوري هم و کوټه ته رارسېدلی او ویلي دي چې د تحریک انصاف سره تړاو لرونکي د کامی اسمبلی ټولو غړو ته وزیر اعظم عمران خان امر کړی دی چې هغه د خپلو حلقو کې د مرستو کار په چټکۍ سره روان وساتي.
خو پاکستان په تاریخ کې دا رنګ احساس رنګ پروګرام نن پورې نه و جاری شوی. هغه مرسته د عوام سره ډایرکټ عمران خان کې هغه زمانہ ولاړی، ایم این اے لتلې، ایم پی اے لتلې، یا وزیران لتلې، هغه لستن جوړول ډایرکټ هر چاته ویل سوی دی چې 8171 د چې دی شناختی کارت نمبر به میسج کوي، اخوا سره جواب راځي، څوک مستحق دی هغه ته به چتی ته 12,000 روپے ملاویږي. نو داغه مرسته د حکومت د خوا دی، د وفاق د خوا. زه خپل د جیب سره لګیم، دلته راشنم تقسیموم، چیک سم تقسیموم، شنی کوشش کوم چې په د حالات کې د غریبانو مدد وسی.
او د غډول دلته په کوټ کې د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال خان په مشتابه کې په یو غونډه کې پریکړه شوې ده چې په کوټ ښار کې به د 5,000 کسانو کرونا ټیسټ په روانه اونۍ کې کیږي.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورل شي.
د بلوچستان د کوټې ښار اسیسټنټ کمشنر فریده ترین وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي په لړ کې هره ورځ 2 ساعته کار کوي. نوموړي وایي په پښتني ټولنه کې د یوې ښځینه چارواکي په حیثیت ډېرې ستونزې نه لري، خو د حکومت لخوا د کورونا وایرس تر خپرېدو وروسته د وضع کړل شویو قوانینو عملي کولو پر مهال ځینې وخت خلکو له مزاحمت سره مخ کیږي. احمد شاه زمي له میرمن فریده ترین سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې په بلوچستان کې حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي او له بېوزلو ولس سره د مرستې لپاره تر اوسه څه کړي دي.
در ګردو اول خمش دا کار شروع کی چې موږ لاک ډاون اکټیویټیز شروع کړي چې اول خمش دا خلک چې کوم خپل اکټیویټیز کوي دکانو ته ځي یا نور کوم کارونه کوي هغه کې موږ خالي د خوراک او د ډپارټمنټل سٹورز علاوه موږ ټول دکانونه هر شی بند کړ خلک شروع کی ریزیسټنس کاوي مزاحمت کاوي او موږ کوشش وکړ چې هغه سمجھاو کو دا غو سر ور خلاص کو چې په دا وخت کې دا ډیر ضروری کار نه دی سیزن ډیر ضروری دی دغه بعد میں اویئرنس پروگرام شروع کی خلکو ته میں سر خلاص ہوئی په مختلف علاقو کې به مشکلو ولنٹیئرز هم زموږ سره سره وو چې دا کووډ 19 چشتي دا وایرس چشتي اور تی به کم اقدامات په کورو کې اخی د باندې یو د بل سره چ ملاوي شي او خدا او چا ملاوي تنگ بالکل تی علاقې پریش دی دغه بعد بیا موږ رالو کو راشن ډسټریبیوشن باندې هغه خلک چې هغه ډیلی ویجر ضرورت وای یا دیہاڑی دار ورته چورتا وای هغه ظاهره دا هغه د ورځې کار کوي لږ ګټي بیا مخسن خوري نو هغه د پاره په پدا پیریډ کې ډیره مسله جوړه سواله نو موږ اول هغه خلک شناخت وکړي ایډنټیفای مې کولو دا هغه بعد مې د راشن ډیسټریبیوشن پروسس شروع کړي د راشن ډیسټریبیوشن بعد چې د مشرالو پر احساس پروګرام باندې هغه کې چې کم دی موږ خلکو ته د 12,000 رقم پر بندا دغه تقسیم شروع کړي او فی الحال دا پروسس لا روان دی
او بل مرمن فریدا ترین تاسو الته د یو شیز په هیڅ باندې په پښتني ټولنه کې کار کوي په بلوچستان کې مختلف علاقو کې تاسو دلته ګرځي هم د اګاهي پروګرام د پاره او هم د راشن تقسیموي نو تاسو د پاره څه مشکلات یا څه ستونزې چې تاسو دا کارونه تر سره کوي آیا دا کارونه ښه په صحیح طریقه سره مختځي که څه مسلې څه مسائلې
مسله خو ظاهره ده بهر چا ته پیشي چې کاغه سړی دی کاغه مهرمن ده د مسلو خالي خو نه ځوند دی نه د ځوند چارې دی لیکن بیا زه ډېر شکریا د کوم زموږ خلکو خاندي موږ ته ډېر عزت راکوي زموږ خپل پیشه چې دا ډېر د عزت پیشه ده بیا موږ په داسې شنو کې ډېر چورت ووم نه لږ ډېر خامخا راځي د انسانانو په سوچ کې فرق کې د په سوشلایزیشن کې فرق کې نو موږ په هغه کې ډېر چورت نه دا یو خدمت خلک موقع ده اور مجھ مستالا پاک یو ډیر غټ موخه را کړی چې موږ د خلکو خدمت وکړو خپل ځان چې دی هغه ایز ا گورنمنت سرونټ ګړو او پاغه طرز باندې کار کوو د خاص ستون ذمہ دار وسه پر نه دی مختمات نه دی راغلی
څه نو په شخصي توګه باندې تاسو چې سار کله راکښېنی او تاسو کار شروع کی نو تر ماښامه پورې بیا څه څه کارونه کوي کاول د خپل کار هم راته وایس چې څه څه کارونه تاسو تر ماښامه پورې کوي
دا خو کزه خلک د کووډ 19 چې په دا وخت کې زمش کم کارونه دي اکټیویټیز دي کزه غدر وشم نو مش په شروع کې باول مش سار پورته سلو میکسیمم 9 بجو پوری نو مش په ولاړو پر شار باندې بغرزې دلو نو خپل په علاقې کې به مش یو یو دکان کاته چې آیا خلاص نه دي او غرمې پوری چې به مې وکټلې در ماپښینه پوری یو یو دکان برته مشکل کاوي بیا به دا غبادا بیا به مزګر خاطر به دویم واره موږ وتلو بیا به موږ لاړو سرویلنس به مکاوي او دا غه با علاوه د چلور بجو سونی سه در اتو بجو پر ایوځه باندې بس ما ناخاله کېدل پر روډ باندې چې پر دا روډ باندې به تا ګوره چې په ګاډي کې خو اټ ا ټایم د دوه یا د درو خلکو سره زیات نه دیناست یا هغه توري شیشي خونه دی لګولې یا هغه بلا وجه خو د کور سره وځي نو دا څلور غنټې به دلته زه پر روډ ولاړم بیا د دا علاوه بیا به پر بل روډ باندې زمانه کا لګېدل د اتو سوونه سره د مخسن در دولس بجو پوری بیا به زه الته پر روډ باندې ولاړم ما به یو یو کس یو یو ګاډي کتل چې دا بلا وجه خونه دی راوتلی ډیر خلک یو ځای نه دي ناس نو نن سبا اوس برته بیا د راشن ډیسټریبیوشن شن بمش تقریبا سار وختي پر وو بجې لا شروع کړي کور کې بمش پنځنه مې شپږ بجې پورته سلو بیا روان شو بیا به مې راشن ډیسټریبیوشن تقریبا تر 2 بجو پر به د سی غټ تعداد کې به خلک راکلو دا به مش وکړي بیا به برته د خپل د ناکي او د کووډ 19 چې کوم لاک ډاون اکټیویټیز دا به مې شروع کړي نو کله کله دا سټ ټایم هم راغله چې مش درې بجې پر کار کړی دی په شروع کې خلکو ریزیسټنس کاوه مزاحمت کاوه دکانونه نه بندول چې مش به چش کټو مش به چش کوو موږ روزګار بچی شي د چې مخسن دی به دکانونه بند کولو موږ به پر روډ درې بجې پر ګرځې دلو چې هغه دکانونه سیل کوڅه سبا دی خلاص نکی
شه او د هر څه کارونه چې تاسو کوله نو د خلکو د خواسم تاسو خوشاله یاست دا غوي د خواسته چې کوم خبرګون را روان دی هغه مثبت دی تاسو مطمئن یاست
دا ظاهر ده هر کس چې دی هغه د خپل سوچ په مطابق او د خپل ضرورت په مطابق باندې هغه غایي وي هغه خبره کوي. ځکه تا ته یو کوچنی مثال درکړم. اوس په کوټه کې چې دی یو کاسي روډ دی، پر دې روډ باندې د غوښو دکانونه هم دي، پر دې روډ باندې د سبزي دکانونه هم دي، او پر دې روډ باندې ریړیانی په بیخي زیات تعداد کې درېږي. نو او په دې باندې جنرل سټورز هم پر دا روډ باندې دي. مطلب دا اگر خوراک کچھ شاک روډ دی او دا ما په علاقه کې راکلی زه چې به ډیلی هلته ورلم، ما به اوس سوچ وای چې دا خو دیم کرده د خوراک کچھ شاک. او دا بلته د کووډ 19 چې کوم سوشل ډیسټینسینګ دی یا لاک ډاون دی، دا د هغه وایلیشن هم دی. زما به سر نه خلاصه دی چې زه اوس په دې باندې چش وکم. نو ما دا وکړي چې هلته چې کوم جنرل سټورز وو هغه په ګډ ښار کې خلاص و، لیکن دا روډ جنرل سټورز ما بند کړو. اور هغه ته ما دا وجه ورکړه چې دا زه په دې باندې بندوم چې زه غوښه دکان زه نه سم بندوي، د سبزي غزه نه سم بندوي، لیکن پر دې روډ چونکې رش د ښه زیات وي د جنرل سټور والا حق نه جوړیږي چې هغه پر دا روډ باندې خلاص کړي. دویم د ریډي والا ته ما دا وویل چې ته بې شک ریډي ولګوا، ته خپل دیاړي وګټه، زه ستا پر دیاړي باندې پښه نه درېږم، لیکن ته به پر دا روډ نه درای. نو کوم خلک چې بیا هم دا خبره نه منل دروسه نه مني، نو هغه به ما چې شو کل د ورځې به تقریبا یو اته کسان به ما پورته کړل، د 50 کنټرو د پاره به هغه ما په لوک اپ کې کښېږدل، او یا به مې د هغه چې کم داتي د کوم سامانونه پتلی دا شان جن پورته کړ، ملګر به مې دی پرشرایز کول چې دی دا از ما خبره ومني چې یار ته لاړ سي بل ځای خپل روزګار وګټي، لیکن دا روډ نه دی، دلته سوشل ډیسټینسینګ نه کیږي. نو هغه هلته به کله کله سجلا راغلی ولې ایس کسٹمرز هغه به خصم شروع کوي چې تی ته دا غریبان د ملاو سوي دي، تی 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 پر دا باندې دلته سوشل ډیسټینسینګ وشاس. موږ به دا ورته وویل چې مور یا خاله دا موږ د دوی دپاره کوو، دا موږ د ځان دپاره نه کوو. موږ ته هم خوند نه راکوي چې موږ پر روډو راوځو او دوی موږ په ګاډۍ کې پورته کړو، موږ دوی ته دا خبرې وکړو خو ته خپله ویني چې څنګه رش دی. موږ به ډیلی تصویرانه مخصل چې د خالي کېدو سره مخکې روډ څنګه دی، او د خالي کېدو چې موږ یې خالي کړو پر هغه باندې کاروایي وکړو، د هغه بعد روډ څونه دغسې. د هغه علاوه موږ ته یوه یوه دکان مخته پر هر روډ باندې، هر اے ٹی ایم مخته، یا د راشن ډسټریبیوشن کې یا د احساس په پروګرام کې د سوشل ډیسټینسینګ د پاره موږ درې درې فوټه لیري په چونه باندې سرکلز جوړ کړی دی چې که یو کسٹمر راځي یا د راشن د پاره یو سړی راځي یا د احساس پروګرام د پاره سړی راځي، هغه به په دا سرکلز کې د یو بل سره 3 فوټ لیري کښېني.
دا کوټه له اسسټنټ کمشنر فریدا ترین سره تاسو مرکه اوریدله. د خیبر انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې لنن په افغانستان کې د ګیرو پاکستانی وګړو په تورخم دروازه دراوړلو لړۍ پیل شو، او نن غرمه لومړی قافله راورسېده. دا چې نن به څومره کسان راوړي او دلته په تورخم او لنډی کوتل کې ورته انتظامات برابر کړل شوي، په دې اړه نور تفصیل له سیمینه د مشال ریډیو خبریال فرحه چینواری په دې رپورت کې اورو.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې نن نه په افغانستان کې ایثار شو پاکستانی وګړو راتک پیل شوی. دوی وای نن به خواوشه 200 پاکستانی وګړي د تورخم په دروازه پاکستان ته راوړي، او دا لړۍ به دوام لري، او په دې کې ترانسپورټران، ډرایوران، سوداګر او افغانستان کې په مختلفو شخصي کمپنیو او ځایونو کې کار کوونکي کسان شامل دي. د لنډی کوتل اډیشنل اسسٹنٹ کمشنر شمس الاسلام مشال ریڈیو توای چې د پاکستانی وګړو لومړی قافله په تورخم دروازه پاکستان ته را داخله شو.
په ولنی بیچ کې شل ګاډي تر اوسه پورې را پورې وتی دي. په دې کې 39 کسان، شل ډرایوران او 19 کلندران د شفت پاکستان ته داخل شو. د دوی په تورخم بارډر باندې مونږه پراپر ارینجمنت کړو، د دوی رجسٹریشن دلته کیږي. په دې رجسٹریشن کې دوی ته کوارنټین سینټر، روم نمبر او بیډ نمبر الاټ کیږي. بیا دوی لپاره مونږ د کوسټر اهتمام کړی دی. کلندران په کوسټرو کې مونږ کینو، پراپر اسکارټ سره کوارنټین سینټر ته د دوی د سامان سره غوی شفت کیږي د پولیس په اسکارټ کې، او هر یو شی سموتلی روان دی. نن مونږه 200 کسان او 78 ګاډي پورې باسو.
د خیبر یو فعال اختر علی پر دی وای د کسانو ډیر تکلیفونه تیر کړي، خو شوس خپل سیمه ته راوړې دل، نو د کورنۍ غړي خوشاله دي.
دوی چې وایي د تورخان په بارډر باندې اپل او بارانونه ډېر سخت اورېدلي وو او په هلته نه بیا وتلي وي پکې پاتې شوي وای نه داسې کورونه چې پاتې شوي وای پکې په بارانو کې او نه داسې روټۍ انتظام وو بعضې ماشومان هم هلته وو زنانه وې پکې او دوی چې څومره خاندان دی او بچی دي هغه ټول هم ډېر زیات خوشحاله وي په دې کې ډېر داسې خلک وو چې هغه ډریوران وو او مزدورکار وو خپلو کارونو لتلي وو دا کرنتین سینټر یې ورته په کالج کې او په اسکولونو کې جوړ کړي دي او دا ډېره ښه خبره ده چې دا خلک چې دي کرنتین سینټر ته منتقل شو دا وایرس به نورو خلکو ته نه خورږي او چې کله مطلب چې خپلې ورځې یې پوره شي نو خپلو کورونو له به راشي.
چارواکي وایي دغه کسان به په لنډ کوتل کې کورنټین کې ساتلی شي او بیا به یې طبي معاینې نه پس خپلو کورونو ته لیږي. د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې تر اوسه هغه غاړې ته د پاکستان سفارت لخوا 200 پاکستانی وګړي رجستر شوي او دا ټول به په مرحله وار توګه راډوي. دوی وایي د رایوند نه خوښه 213 افغان تبلیغیان هم په لنډی کوتل کې کورنټین مرکز کې ساتل شوي دي او څو ورځې پس به افغانستان ته اړوي. بل پلو بیا یو اندازې مطابق د چمن هغه غاړې یعنی کندهار کې هم څه د پاسه 800 پاکستانی ډرایوران ګیر پاتې دي او دوی هم غوښتنه کوي چې پاکستان ته دی واړول شي. د تورخم دروازه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د مارچ په 14 نیټه تړل شوې وه او په دې وروستو کې یوازې ترانزټ مالونو وړونکو ګاډو لپاره خلاصه کړل شوې او په ونه کې یوازې 3 ورځې پرې افغانستان ته مال وړونکي ګاډي اوختی شي خو د عام خلکو تګ را تک پر بند ہے. فرحات شینواری مشال ریڈیو خیبر.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ڈبلیو ایچ او ویلی کورونا وائرس یو وبائی شکل خپل کړی دی. د ادارې له خلکو غوښتي چې د خپل حفاظت لپاره لاسونه په صابون او ګرمو اوبو وینځي او له خولې پوزې او سترګو له لمس کولو ډډه وکړي. د سازمان په خبره کورونا وایرس په هغو هیوادونو کې هم خپریږي چې آب و هوا یې ګرمه او یا هم نمجنه وي. د روغتیا نړیواله اداره زیاتوي کورونا وایرس د هر عمر تن ته لګېدای شي خو د زاړه عمر کسان او هغه چې له مخکې ناروغي لري باید ډیر احتیاط وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سیکرټری مشال ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې د دې خبرې پخلی کړي چې پېښور په پاکستان کې دریم لوی ښار دی چې تر ټولو زیاتې د کورونا پیښې پکې مخې ته راغلي دي. یحیی اخونزاده د پېښور د شاوخوا کلو له خلکو غوښتي چې که ضرورت یې نه وي نو ښار ته دې مخه نه کوي ځکه چې کله پېښوره یو قسم بیماري له ځان سره کوم کلي ته یوړه نو د هغه کلي ټول خلک به بیا ورسره په دې وایرس اخته شي. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث خبرې کړي دي.
پېښور زمونږ د صوبې یو اهم ښار دی. یو خو دې ته د خلکو تګ را تګ د خاص کر د لنډو کلو نه تقریبا په روزانه بیسس باندې خلک زی راځي. کاروباری مرکز دی زمونږ پېښور، سیاسي مرکز دی زمونږ، کیپیټل دی، نو دلته انفلو د خلکو ډیره زیاته ده. دغه وجه ده چې د خلکو انټریکشن ډیر زیات دی یو بل سره، نو ځکه چې دی دلته کیسز هم زیات دي. بل چې کم د لنډ کلو کیسونه دي هم دلته رپورټ کیږي، نو ځکه دلته میجر هسپتالونه هم دلته دي، نو خلک علاج د پاره هم دلته راځي. دغه وجه ده چې پېښور دی وخت کې په پاکستان کې په دریم نمبر دی او دی وخت کې سره 200 نه زیات کیسونه دي صرف په پېښور ښار
کې.
مړی هم دلته زیات دي. نو مونږ خلکو ته دا دغه دی چې تاسو اول خو پېښور ته که ضرورت نه نو راځی ما، خاص کر د لنډو کلو نه ځکه چې دی دلته راشي او دا وایرس د ځان سره یوسي نو په نورو علاقو کې هم د دې د خورېدو ذریعه جوړېدی شي. زمونږ اول خو دغه دا دی چې کم نه کم پېښور ښار ته په دې ورځو کې د راتګ دغه کوي که ضرورت نه نو مه راځی او په خپلو ښارونو کې د خپل ضروریات پوره کوي او کوي ضرورت وی دلته دراتک نو بیا احتیاطی تدابیر ډیر زیات چې دا غي احتمال دی وشي او هغه د داغه باندې عمل وشي
دا چې کم ټیسټینګ کیپیسټی د نو تقریبا سره 500 تر رسیدلې د خدا سلور کور دغه د صوبه د خلکو کنه او غټه آبادی ده په دې باندې د صحت محکمې سره روان کړي دا ټیسټینګ کیپیسټی سیوا کول نه غواړي دا خوري رقم ده
په دې باندې ګوري موږ چې کله دا وایرس راغې دا په دنیا کې او خاص کر د پاکستان لپاره خو بالکل نه وو دې ته زموږ اس قسمه داسې تیارې نو زموږ سره دلته ټیسټینګ کیپیسټی صفر وا دا په دې یو څو ورځو کې موږ خپل ټیسټینګ کیپیسټی 500 تر رسولې ده او تقریبا په دې روان دوه هفتو کې به دا 2000 ته ورسي په دې کې نه صرف د پبلک سیکټر بلکې د پرایویټ سیکټر یو ډېر لوی کردار دی هغه په دې کې انوالو کول دي خو د دریو سیزنو په دې کې ډېر د احتیاط ضرورت دی او ته هر چاته دا ټیسټینګ کیپیسټی نشي ورکولی هر لیب دا ټیسټ نشي کولی په دې کې یو خدا دی چې کوالټی چیرا یو ٹیسٹ پازیٹیو دے چا پازیٹیو راشی چا کم نیگیٹیو دے چا نیگیٹیو راشی او دا سے پتوک باندې ٹیسٹونه نه کیږي
تاسو چاته اجازت ورکړې دی افیشلی چې کوم پراویټ لږه کې اسپتال
دی وخت کې آر ایم آی او دغه چې کوم دی زمونږ نارت ویسټ دوی چې دی ټیسټونه شروع کړی دی داغي ټیسټینګ وشو بل دا چې کوم لیب به دا ټیسټ شروع کوي نو داغه به اولنې سلور پنځو ورځې ټیسټونه چی اب بل لیب سره یا این آی ایچ یا کیم یو سره اب ڈبل ټیسټینګ کیږي چې داغه کوالټی پته ولګي داغه نه پس باغه ټیسټینګ کینو کوي لیب نن ټیسټ شروع کی نوغه انډیپندنت ټیسټینګ به هفته پس داغه ریزلټس به انډیپندنت ټیسټینګ به شروع کیږي
حکومت صحیح راده لري چې دا ریم آی سره او د نارتورس نو داغه د پرداسې سم میکانیزم مهم جوړي چې هغه ته بیم لګي
بالکل د دې دوه طریقې دي چې کوم حکومت په دې باندې لګیا دی او د دې د پاره کته سو ګوري نو اشتهار هم راغی چې سمره پرایویټ ټیسټینګ ادارې دي او هغه د دې ټیسټ کولو قابلیت دي اده راشي او خپل دغه دی ورکی په دې کې دوه قسم دي یو پرایویټ ټیسټینګ دی چر سړک کم سړې په خپل خوشی باندې زیو ټیسټ کوي او بل اب خپل پیسې ورکي کم چې د حکومت اړخ نه دي کم ټیسټونه کم ټیسټینګ کټ کم سیمپل چې حکومت لګي نو هغه به فری وي دغه پیمنٹ به د پرایویټ فارمز ته حکومت کوي
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو له سیکرټری یحیی اخونزاده سره تاسو خبرې اوریدلې د کورونا وایرس وبا تر چین وروسته اروپا او امریکا سخت ځپلې رپورټونه وایي د اروپا د یو شمېر هیوادونو حکومتونو په لګولي ټولبند کې اوس نرمي راوستې او د ځینو صنعتونو او کاروبارونو د بیرته خلاصولو اجازت یې ورکړې خو په اټلی او بلجیم کې میشت پښتانه وایي دوی لا هم په کورونو بند او کارونه او د ماشومانو سکولونه تړل شوي دي اروپا میشتي پښتانه په وطن کې پر خپلو خلکو غږ کوي چې د کورونا وبا جدي ونیسي او ترېنه د ژغورنې لارښوونې په هر حال کې عملي کړي
رپورټونه وایي د اپریل تر 14 په ټوله نړۍ کې د کورونا ناروغانو شمیر شاوخوا 2,040,000 ته رسیدلی چې ورڅخه 1,15,500 مړه شوي دي له دې ناروغانو یې تر دې دمه شاوخوا 540,000 بیرته روغ شوي هم دي داسې رپورټونه هم دي چې ځینو اروپایي هیوادونو له تیرې شاوخوا 1.5 میاشت راهیسې په لګولي ټول بند یا لاکډاون کې یو څه نرمي راوستې دا لاغه وروسته دا چې په دې هیوادونو کې خلکو ته د کورونا وایرس لګیدو په پیښو کې کمی ولیدل شو د سپین ترڅنګ اټلی د اروپا هغه هیواد دی چې د پام وړ شمیر وګړي په کورونا ناروغۍ اخته شول د اټلی حکومت که څه هم له تیرې سهشنبې راهیسې لګولې لاکډاون یو څه نرم کړی خو د دې هیواد مشهور میلان ښار ته په یوه نږدې سیمه بروګر یو کې میشت د خیبر پختونخوا د سوابې شاهد خان وایي دوی لا هم پرته له حکومتي اجازې له کوره بهر نشي وتی نوموړي چې پیټلي کې یې لوړې زده کړې کړي او له خپلې کورنۍ سره هلته اوسي له مشال ریډیو سره د اپریل پر 14 په داسې حال کې خبرې وکړې چې یوې مغازې ته د کور سودا اخیستو لپاره تللی و
کم چې د خوراک په شوبه کې د کمنې مختلف مسجدونو ته سوداګانې تیاری یا
د جلال آباد ملنګ جان هم له تیرو شاوخوا لسو کلونو راهیسې په ایټالیا کې ژوند او په یوې فیکټری کې مزدوري کوي. نوموړي مشال ریډیو ته وویل یو میاشت کېږي چې دی او هم یې ماشومان په کور ناست دي او د کورونا وایرس له ویرې بهر نشي تللی. بلجیم هم لاغ اروپای هیوادونو دے چې لګولې لاک ډاون یې یو څه نرم کړی دی. د خیبر پختونخوا د دیر عابد جان چې لوی مدیر رئیسی د دې هیواد په وارهم ښار کې له خپلې کورونا سره یو ځای اوسي وایي کورونا وبا د اروپایانو ژوند زخت اغیزمن کړی دی. نوموړی په خاصه توګه د بلجیم په اړه وایي چې د کورونا وایرس له وجې لګول شوي لاک ډاون د اقتصادي ستونزو تر څنګ خلکو ته ټولنیزې او نفسیاتي مسلې هم جوړې کړې دي. عابد جان چې له جرمني په فلسفه کې لوړې زده کړې کړې دي او دا مهال په اروپا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ دی ویره خی چې د پاکستان او افغانستان حکومتونو او هم یې خلکو د کورونا وایرس مسأله جدي و ننیوله نو ښایي هلته حالت له کنټروله ووځي. رپورټونه وایي د اروپایي ټولنې کمیشن مشرې د زیارت پر ورځ اروپایي پارلمان ته په وینا کې له اټلي له دې عمله بخنه وغوښته چې یاد ټولنه په سخت وخت کې د هغې په کار رانغله. د اروپایي پارلمان غونډه د کورونا وبا د مخنیوي پر ګډو لارو چارو د غور لپاره بدل شوې وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس په تاسو د افغانستان په جلال آباد کې د کورونا وایرس خلاف د مرستو او فنډونو تقسیمولو په طریقه کار یو پروګرام ووري چې باز محمد عابد له چارواکو زایول سره پکې غږیدلې دي او دا پروګرام یې جوړ کړی دی. د پروګرام وروسته د مشال ریډیو د یوې اوریدونکې هیله احمدزی په آواز کې سندره هم لرو. راځي چې وورو.
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو د کورونا پن د صندوق لپاره چې په کومي کمیټې تبار شوی وو درې کسیزه کمیټه و چې یو ډاکټر ایمل زکی هم پکې دی. ډاکټر صاحب که په سر کې راته ده وایي چې د دغه کورونا پن د مرستو د ویش لپاره تاسو کوم میکانیزم جوړ کړی وو څنګه یې تطبیقوي؟
مونږ د کورونا فن لپاره داسې یو میکانیزم جوړ کړی دی چې لومړی د گذر وکیلان ګرځېدلي دي مستحق مونږ داسې تعریف کړی و چې هغه ناچاره خلک چې د بېګا لپاره ډوډۍ نه لري باید هغه مشخص شي. گزار وکیلان ګرځیدلی لومړی خلک لیست کړی دي بیا د هغې نه وروسته موږ ناظر ګروپونه ساحې ته ولیږل چې په هغې کې مدني فعالان ژمن ځوانان او د اکاډمیک خلک د دې ولس هغه پیژندل شوي سیرې پکې وو. دوی کور په کور وګرځېدل بیا یې هغه لیستونه چې د گزار وکیلانو لیست کړي وو هغه بیا چک کړل او هغه مستحقین ته نه د بیا د پاره چې دی تصحیح کړ. بیا هغوی ته موږ یو کوپن توضیح کړ د هغه کوپن پر مبنا باندې چې دی هر یو ساحې ته راځي مشخصې ساحې ته هلته خپل مواد تسلیمیږي او بیا وروسته ورته په بارګیرایو موټرونو کې او زرنجونو کې باریږي او بیا خپل کور ته لیږل کیږي.
که چیرته د قرنطین وغځیږي یا دغه د کورونا له وجې متاثرین ورځ په ورځ په زیاتېدو شي، تاسې په راتلونکي کې هم د مرستو د جلبولو او د مرستو د ویشلو څه پروګرام لرئ؟
دا پروسه همداسې روانه ده. دا هغه یوه مرحله وه چې موږ درې نیم زره چې ولس کومک کړی او د ولس مرستې موږ راواخیستې. بیا په دویمه مرحله کې موږ د ولایت مقام ته پیشنهاد وکړ چې مستحقین ډیر زیات دي، خلک د دې پروسې نه ډیر زیات متاثره شوي دي، دولت هم باید په دې کې مرسته وکړي. نو د ولایت مقام هم د درې نیم زرو نه څلور زره کورنیو سره د مرستې ژمنه کړې ده او هغه هم په دویم قدم کې شروع کیږي.
فنډ څنګه راټولیږي؟
فنډ چې دی یو مستقیما موږ اکاونټ جوړ کړی، اکاونټ هر سړی کولی شي بس پنه په مستقیم ډول ویسي هلته جمع کړي. بل کولی شي د کمیسیون د اعضاو له لارې نه چې کمیسیون اعضا یې اخلي هغه هم فنډ ته جمع کوي. بل موږ ارتزاقي بانک لرو، ارتزاقي بانک کې خلک خوړنتوکي کومک کوي، هغه موږ په ارتزاقي بانک کې جمع کوو. بل موږ په آنلاین یو سیستم لرو د مرستې چې هغه شاید په یو دوه درې ورځو کې فعال شي. چار څوک کولی شي د خپل موبایل له لارې یوې افغانۍ نه نیولی تر تقریبا دوه درې لکه افغانۍ پورې کولی شي د خپل موبایل له لارې نه زموږ اکاونټ ته انتقال کړي، خو هغه لږ وخت غواړي چې تر څو هغه اداري پروسیجر
دا چې تکمیل شي. دغه مرستې به یوازې په افغانستان کې راجمع کیږي او کنه د خارج نه هم دغه موبایل؟
دا هر ځینه کیدای شي. موږ ډالر اکاونټ هم لرو او د افغانۍ اکاونټ هم لرو.
د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو، په دغه کمیټه کې یو د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل ډاکټر نصر کمال دی. ډاکټر صاحب، کدار ته وایي چې د دغه مرستو ویش به څومره شفافیت ولري؟
د کورونا فن چې کله ننګرهار د والی په نوښت باندې رامنځته شو، د کې شفافیت ان شاء الله تعالی رحمان سل کی سره تضمین دی. هغه په دې معنا چې څومره مرستې من سره کیږي یا شوی دي دا د بانک ته لاري دي. هغه چا کوم مرسته من تم را کړی دا منګولې د بانک کې داخل کړی دا کوم چې ته مواد هم خریداري کړی دي، بانک ټو بانک ترانسفر هم کړی دی. په دغه برخه کې من خپل ټول هیوادوالو ته کامل ډول باندې ډاډ ورکو څومره مرستې چې موږ سره خلکو کړی دي.
ډاکټر صاحب، د مرستو په دې لومړی پړاو کې تاسو کوم کوم ځایونه په نښه کړي دي، څومره خلک مستحق ګرځېدلي دي او څومره مواد ورکوي؟
عابد صاحب، تاسو جریان کې هستې. اول خو فقر او غربت په افغانستان کې بېخي ډېر دی، چې همدغسې یو حالت دی. د کرونا د وبا د وجې نه دا کوم حالت راغلی دی، یو بیړنی حالت دی. په دې کې موږ او جمع زموږ ملګرو زموږ ټیم اول د غریب لپاره تعریف پیدا کړی دی. دا موږ چاته ورکوو؟ هغه څوک چې لاچار یا معنی دا چې ماښام ډوډۍ نه لري. موږ په لومړي سر کې همدا فیصله وکړه چې دغه مرستې موږ د ښار په نهه ناحیو کې تقسیم او ځکه چې په ولسوالیو کې وضعیت نسبتا د ښار نه ښه دی. ښار کې غربت هم زیات دی او دلته په ښار کې هغه خلک هم ډېر زیات دي چې مستقیما د کرونا د وجې نه متاثره شوي دي. نو موږ چې کومې خپلې مرستې اوس کوم پیکیجونه برابر کړي دي، دا تقریبا د درې زره شاوخوا په حدودو کې دي. او زمونږ کوم سروې چې شوې ده هغه تقریبا اووه زره کورنۍ موږ تشخیص کړي دي چې دغه د دغې مرستې حقدار دي. نو په دغه برخه کې هغه چې کمیږي بیا هم په خپلو هیوادوالو باندې غږ کوو چې دغه فنډ سره کومک وکړي تر څو هغه ناچارو کورنیو لاسنیوی هم شوی وي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ. د مشال راډیو قدرمنو اورېدونکو، اوس یوه سندره اورو او بیرته خپرونې ته راځو. د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د کورونا فن د مرستو لپاره یو میکانیزم جوړ شوی دی او د هغه میکانیزم لمخې به توزیع کیږي. په دغه میکانیزم کې د جلال آباد ښار د نهو ناحیو دپاره سارون کې ټاکل شوي دي. سارون کې بیا رضاکار ټیمونه لري. د څلورمې ناحیې سارون کې ټیم مشر چې څوک دی، هغه د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد ببرک میخیل دی. میخیل صاحب، تاسو دغه سار چې کړی دی د وکیل گزارانو نه تاسو ته څومره لیستونه راغلي دي او تاسو څومره مستحق ګڼلي دي په دې کې؟
خو موږ د خپل ټیم او خپل خلک د رضاکاران په داسې شکل باندې په بیلابیلو گزارونو کې وګمارل شي دوی لاړ شي او مستحق نه بلکې مستحق ترین خلک پکې په ګوته کړي. مثلا زه خپله ناحیه کې بیلګه ورکم، څلور ګروپ مو وګمارل، دوی به بیلو بیلو ساحو ته تلل. مثلا هر دوه ساعته وروسته به موږ یوې برخې ته به ورتلو. موږ به کتل چې زموږ د ټیم کار څنګه دی. دوی چې به لس کورنۍ کړي وي، د لسو کورنیو نه به دوه رینډملی موږ انتخاب کړي، بیا به لاړو هغه دواړو کورونو ته چې دوی څه رقم خلک انتخاب کړي دي. موږ ولیدل په دې کې چې دوی داسې خلک انتخاب کړي وو چې په بیلر کې اوړه نه وو، مثلا په دبلي کې چای نه وو، په ټیم کې غوړي نه وو. نو موږ په دې خپل کار باندې متیقن شو چې دا کوم کار چې زموږ رضاکارانو کړی دی دا ښه کار دی. نو همدغسې پروسې ته مې ادامه ورکړه او تر دې ځایه راورسېدله چې هغه د مستحقو خلکو لیستونه فورمې جوړې شوې.
دغه کومې فورمې چې تاسو ډکې کړي دي او مستحق ترین هم ګڼلي دي، خو دغه فورمه څنګه ډیزاین شوې وه؟
فورمه په دې شکل ډیزاین شوې وه چې اول پکې هغه د معرفي برخه وه. د معرفي نه وروسته ځینې پوښتنې وي، مثلا داسې پوښتنې وي چې دغه شخص چې موږ ورته خوراکي توکي ورته ورکو، آیا د کوم معاش لري، بیرون نه کوم عاید لري، د ځمکه حاصل ورته راځي، بل څوک ورسره مرسته کوي؟ کدی دا ټول به پکې و چې نه نه نه، یعنی هیڅ ډول دې مدرک نه لري دې مو انتخابولو. بل معیار څه شو؟ هر هغه څوک چې د کورونا نه متاثر شوی دی، مثلا کراچیوانو یا لاسګاډي والا او لاسګاډي چلولو هغه ودریدل، یو بل څوک چې سوپی خرڅولو او داغه چاره ودریدل، یو بل څوک سبزی خرڅوله، یو کونډه رنده، یو یتیم، یو مایوب، نو دغه ټکی هم پکې په پام کې نیول کېدل. او بل اخره همدغه یو شخص چې هیڅ نه و، دغه نه لرلو امکانات نه لرل.
د مشال راډیو قدرمنو اوریدونکو، د کورونا فند د مرستو د ویش دی پړاو ته د ننګرهار والی شاه محمود میخیل هم راغله. نو موړه مشال راډیو ته وایي.
اول خو زه الفاظ نه لرم چې مننه وکم د کورونا فند د ټولو متحدو زحمت کشو رضاکارونه چې د دې پروګرام د ابتدا نه نیولې تر اوسه پورې ټول زحمت ایستلی دی، او دا یو شریکه پروسه ده، ملي پروسه ده. نو زه د ټول نه زیاته مننه کوم. دا یوازې حکومت نشي کولی تر څو چې ولس پوره همکاري ونه کړي، او تر اوسه پورې د دې تداوی لپاره بله فارموله نشته ده. فارموله همدا ده چې مسافه ونیسئ، بنډارونه مه کوئ، تګ راتګ مه کوئ، د مېلمنو کمبود باید د وخت کې وي سره، او لاسونه خپل مکرر توګه باندې ووینځو. نو اوس هغه فارموله چې نتیجه ورکړل همدا علت ده.
ولی سه محترم، ټاکل شوی ده چې وزره مستحق ترین کورنۍ په اول پړاو کې د مرستو نه برخمنې شي، خو څنګه چې د قرنطین موده اوږدیږي، بیروزګاری ورسره زیاتیږي او د بیروزګاری سره د مستحق ترینو شمیر هم زیاتیږي. تاسو په پام کې لرئ چې دغه د کورونا پن سلسله همداسې پسې وغځیږي، نورې مرستې ورته راشي او دغه نورې کورنۍ هم تغذیه شي؟
ګورې، دا هر ترتیب چې موږ نیولی دی تدریجي شکل باندې نیولی دی. حکومت دې ته متوجه دی، ولس دې ته متوجه دی. اوس لکه په همدغه مستحقینو کې درې نیم زره خلکو کومک کړی دی، درې نیم زره یا څلور زره کسان حکومت غواړي چې مستحقینو سره کومک وکړي. ننګرهار کې تقریبا اعظم اخري احصایه شده تقریبا د 15 زره کسان دپاره په ولسوالیو کې کومکونه تقسیم شوي دي او لګیا دي تقسیمیږي. نو په دې خاطر باندې یعنی په ولسوالۍ کې زیات کومک تقسیم شوی دی. په عین حالت کې داسې ولسوالۍ لکه کامه په خپله ولس ویلی چې موږ د خپل مساکینو سره په خپله کومک کوو. یعنی په هره ولسوالۍ کې که یو زر کس غریب او ناچار دي، یو زر دوه زره متمول مشته دي هلته، نو باید هغه سره کومک وکړي. همدارنګه د خیوې د ګورې کو کاشکوټ په دغه سیمه کې یو کس زموږ تجار هغې ویل چې زه د واته سوه کورنیو سره کومک کوم. دغسې بله ورځ مملا کې شوي وو. همدارنګه زموږ د پارلمان وکیل نبیالله باز هغې 5000 کورنیو سره کومک کړی وو. نو مختلف کسان کومک کوي. نو په دې خاطر باندې د ولس رول مهم دی، د حکومت مهم دی. دې دپاره چې دا پروسه لږ وخت ونیوه او هغې علت هم دا و چې شفافیت او واقعي ناچاره پناه کول دا یو پروسې ته ضرورت درلوده. په دغه پروسه کې په لسګونو او حتی سلګونو رضاکارو پکې برخه اخیستې ده. دیو د محل یا د ګذر د مشرانو سره په تفاهم، د علماو سره په تفاهم، دا ځوانان هلته تللي دي، هغه لیسونه چې کړي دي، هغه څوک چې ډېر مستحق و هغه یې په نښه کړي دي. دغه تعداد وزارو ته په نه ناحیو کې رارسېدلی دی.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو، د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو، او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلای شئ.
د کورونا فنډ لپاره چې کومې مرستې توزیع کیږي، د اولې ناحیې مربوط داسې په سلګونو سپینسری هم راغلي دي چې اوس د یوې زړې سپینسری سره ناست یم. دی به راته ووایي چې کورنۍ کې څوک د کار وو نه وو.
زه داسې یم چې زه به سبای د ورور چې سو بجې به شوې زه به ووتلم ګلکریم مرکز مخې ته به سرک سر ناسته وم. چا یو روپۍ چا دوه روپۍ به راکړې. کمی به بازار ته لاړم، لږه ګوړه به ټول اخله، چای به ټول کړو، بوره به ټول اخله. او چې دا بازار بند شوی د منګه نار یو ابل نو چا ډوډۍ وینځل او مرچ مې په واچ او د سکول مونږ نه خراب کړې یم. اوس ورځ راغله موږ سره دونه درک نشته.
ا دې نوم دې راته واخله او دا راته ووایه چې دغه اوس چې د کورونا پن کومې مرستې تاسو ته درکول کیږي، وړې دي، غوړې دي، چای ده، بوره ده، صابون دی او نور مواد هم پکې شامل دي. دغه مرسته بس تاسو ته د څومره وخت لپاره کافي
دي؟ بیا خدای دې نن بیا خدای خدای شته. دا ولید خدای خوشاله یاري چې خلک ټول دې سره کوي، اطمینان سره غریبانو سره کوي، چې سعدي الله خو بس زه خوښ سرم چې دا بازار ته ورسته کلی و
برخمن شوی دا او راغلی دا چې خپل هغه خوراکي توکي تسلیم کی. دی به راته خپل نوم واخلي او بیا به ووایي چې په کورنۍ کې څوک د کار روزګار شته نشته، او دغه نن چې دغه مرستې اخلي څومره خوشحاله ده؟
بس ډېر خوشحاله یم، خدای پاک دې ټول سره خو کې او یو میاشت گزاره خو به پې وشي. دومره به وکړو چې خپل مخري او درم سائن پاک دی هغه ته به یو کاسا پیاله ورکو، خپل گزاره به پیو کو. دوی می چې ده اسکر ده، یو زوی می چې ده هغه ده بیکار اوس ناست ده. مسیان می دی دته دانی جنکی دی، یو دانم مسیان می دی.
ادي در ته وای چې دغه اوس چې په تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې تبلیغ کیږي کنه چې په کور کې پاتې شي، فاصله ونی شي، چې په لاسونو په صابون وینځي، ماسک نه کله کله استفاده وکړي.
بالکل، ولې نه دا هم کړی دی صابون می خید چار د قراو ریشی لاسن اور باندې وینځو او ورته وی چې نږدې مو کې نه وړاندې کې نه خیر دې سو آل تکې نه آل تکې نه خیر دې مقصد نه پری بیرون نه پری دی والی دروازه می بند کړی دا ورته
او داسي ملمنو تګ را تک تاسو چیرته زی راځي؟
نه 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 نو تر اوسه چې دا قرنټین شو نه چیرته تللی ما او نه څوک راغلی.
مننه ژوندې وسې مور جان. د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو، په شیرزی لوبغالي کې د اولې حوزې مربوط په سلګونو هغه ناچاره هم راټول شوي دي چې د کورونا پن مرسته مرسته تر لاسه کی چې دغه یوی میشتې قرنطین او کاربندیزی کارونه متاثر کړی دي او په کورونو ناست وی یو ورور سر ناست يم دی به اول خپل نوم علی او به برته وای چې مخکې دې سکار کولو او
مخکې مو چې توپ کار کول اوس د کورونا وایرس لپاره چې دغه مرض په دغه زمونږ په انګرار کې په ټول ملکونو باندې چې لګېدلی دی د دې لاس موږ د کور کې موږ پراته یو مغون بال بشدار یو دغه مرض لاس موږ کار وتوی ته نشو کار نشو کولی ورو بازار کې سامان نشو لګولی غریب خلک قروره خبره دا ده چې موږ یې لاله شو د کوم خلک چې سرمایهدار تجاران ده موږ یې لاله شو د یو غریب لاسنیوی وکړي په دغه وخت کې د غریب لاسنیوی چې چا کوي خدای د ورسره ښه وکړي بس زمونږ هم غریبي ده وروره ناداري او ناچاري ده بس قرار په کور کې ناست یو د غریبۍ د لاسه کار ته وتی نشو په کار کې هم څوک نه پرېږدي
که دا راته ووایې چې دغه یو میاشتې تا په کور تېره کړله او دلته ډاکترانو یا تاسو په تلویزیونونو او راډیوګانو کې د کورونا د مخنیوي کوم تدابیر تاسو ته خبروي په کور کې دغه تدابیر چې مثلا په صابون باندې لاسونه وینځل شي هغه څوک چې بهر ته وځي او بیرته ځي هغه حفاظتي تدابیر باید په پام کې ونیسي ماسک دې ولري لاسونه دې په مثلا په صابون وینځي یا دې په سنیټایزر باندې غوړ کې د دننه استفاده کوله
ولا ځینې وخت کې خو ځینې وخت موږ نشو کولی دومره پیسې زمونږ سره نه چې ځان لپاره یو ماسک والی ورور یو صابون والی بس موږ بس گزاره کوو ځینې وخت کې ورور بس نوی ضبطشوري سره بس موږ خپل لاس مینځو
مننه خوشحاله اوسې یو بل ورور ته مخامخ ما دی هم شیرزي لوبغالي ته د کورونا د فنډ د مرستو د حاصلولو لپاره راغلی دی ورور جانه ته به اول خپل نوم والی
احسان الله د کمپون اوسېدونکی یم دا حالات د ګوره چې ډېر مشکلات دي زمونږ دا دولت هم داسې رسېدلی دولت نه د نورو ملکونو په شانې مجبور یې چې خپل یو تدابیر ونیسو اوس هم پلان لپاره موږ کورونو کې دغه کړه توصیه کړم چې ماسک هم اغوستی دی دستخه شم اچولی دي خپلو کورنیو څخه لږ هم ځان جلا کړی دی بس دولت دم کور ودانې خدای دې تل همداسې ژوندي لري راته دغه د اوس کومک یې کړی دی راته چې دا وړي دي او غوړي دي همداسې نور لږ خوراکي توکي دي اوس دې څخه منندې یو چې ډېر کومک یې موږ سره غټ کومک وکړلو
مخکې دې څه کول
مخکې مې رکشا چلاوله اوس رکشې کارون بند کړي دي دولت نو اوس هم ځان قرنطین کړی دی او بیرون چھڑا ہوتا لگتا ہے مجھے
د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو تاسو د کورونا د مرستو د ویش میکانیزم پلان او د مستحقینو خبري واوریدي د سره د دې خبرونه کوربه باز محمد ابید ته اجازه ورکړی خاط او آباد وسی
جانا ڈال سدا بندی